د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په دې خبرونه کې د جلغوزو یا ځنغوزو په اړه خبرې کوو د جلغوزو په اړه ویل کیږي چې د نړۍ یو تر ټولو قیمتي وچه میوه ده په خو به د قیمتي میوه په نسبتا کم بای پاکستان ته په غیر قانوني لارو وړل کېده او له هغه ځایه به د پاکستاني محصول په نوم چین ته صادرېده خو د جمهوریت په وروستیو کلونو کې د هوایي دهلیزونو له پرانستل کېدو سره په پراخه پیمانه جلغوزه د افغانستان په نوم او نشان چین ته صادره شوه د افغانستان جلغوزه پر چین سربیره په سعودي ترکیه متحده عربي امارات او استرالیا جرمني فرانسه او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو کې هم بازار لري افغانستان په کال کې له 15,000 تر 20,000 ټنه جلغوزه تولیدولی شي خو عملا د دې نیمایي تولیدوي تر ټولو ډیره جلغوزه په خوست او پکتیا ولایتونو کې کیږي خو په نورستان کونړ پکتیکا او کاپیسا ولایتونو کې هم د جلغوزي ونشته او کال په کال تولید په زیاتېدو دی د جلغوزو د ونو پاللو ته په ځانګړي ډول وروسته لدی پام زیات شوی چې په پراخه پیمانه بهر ته صادرات پیل او بې لوړې شوې اوس په دې برخه کې زرګونه کسان په کار بوختي او ډیر شمیر کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د جلغوزو له حاصله عاید ترلاسه کوي په دې خبرونه کې به د جلغوزو پر اقتصادي اهمیت لا ډېری خبرې وکړو زموږ میلمانه دي د پکتیا پوهنتون استاد چاپیریال ساتن متخصص مجیب الرحمن عارض همدارس په خوست کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس شاهزاده زاتران د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیه مرستیال نورګل منګل میلمنو ته هر کلی وایم او لومړی استاد عارض ته ورځم عارض صاحب که د جلغوزو په اړه راته ووایس چې آیا جلغوزه کرل کیشی او که په طبیعي ډول ونشنی کیشی
سلامونه چاروان صاحب تاسو استاذ تخنیکی همکار او د استاذ د رادیو د تعریف ټول او د ګن کو تاسو خپل سلامونه او نیکی شله وړاندې کوم
سلامات اوسئ
جلغوزه د افغانستان د ځنګلونو یو طبیعي ونه ده چې په طبیعي ډول د افغانستان سربیره پاکستان چین او د هند په ځینو برخو کې په طبیعي ډول په ځنګلونو کې راشنه شوې ده یا په طبیعي ډول شتون لري دا نو د افغانستان په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې لکه خوست پکتیا پکتیکا لغمان کونړ کاپیسا او ننګرهار کې په طبیعي ډول شتون لري خو د دوه د خپل اقتصادي او اکولوژیکی ارزښت په درلودلو سره د خلکو کوم ځان ته اورېدی او خو په دې باندې کار روان دی چې دغه ونه په د باغونو په شکل اهلی شي یعنی په کرنیزو زمکو کې هم وکړل شي خو په طبیعي ډول د نړۍ په سطح دا ونه په طبیعي ځنګلونو کې شتون لري او احیا یې فعلا په طبیعي ډول صورت نیسي په دې معنی چې دا د ونه طبیعي راشنه
بله جلغوزه څه ډول اقلیم یا هوا ته اړتیا لري تاسو ویل چې د افغانستان په جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې یا جنوب ختیځو او ختیځو ولایتونو کې کیږي البته د اخواته هم کړي د وران اخواته موږ د افغانستان ته چیرم سیمو کې کیږي
په مجموع کې د جلغوزه ځنګلونو ټمپریټ یو معتدله سیمو کې شتون لري او دا انتشار ساحه یې نظر د بهر سطح ته توفیر کوي مثلا په افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې لکه پکتیا او خوست او پکتیکا د بهر سطح نه د 1300 مترو څخه شروع کیږي ته 2300 مترو پورې د طبیعي ځنګلونو یا طبیعي ونشتون لري او کولار شو د سطح یا د بهر څخه ارتفاع په لغمان کونړ او پکتیا ولایتونو کې وګورو ال طبیعي د 1300 نه شروع کیږي د 2300 نه شروع کیږي ته 2300 پورې یعنی په مجموع کې د هندوکوش یو حملیو د غرونو په لړۍ کې شتون لري او همدا چې معتدله سیمې دي د بهر د سطح څخه په 2300 مترو ارتفاع کې په طبیعي ډول په دغه څلور هیوادونو کې لکه پاکستان افغانستان چین او د هند په برخو کې شتون لري
بله سه بیا هم درزو او د جلغوزه په اړه به ځینې نور معلومات هم تاسو زموږ اوریدونکو ته ورکړي اوس به ورشو ښاغلی نورګل منګل ته چې د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیې مرستیال دی منګل صاحب سوداګر څومره راضي دي د جلغوزو له کاروباره
سلامونه تاسو او اوریدونکو ټول ته سلامونه
سلامت
د جلغوزو سوداګر خو د جلغوزو او د تجارت او د ناراضي دي او دا سګ دوا کال کیږي چې پر سر پر سر په تاوان کې اخته دي او سکل چې کوم دي جو د غوټو د ځنګلونو تجارت دي دا مکمل په نقصان کې دي تاوان کې دي غوټو چې کوم مخکنی کوم حاصل ورکو هغه حاصل ورنک ډیر کم حاصل ورکو نو سکل پر خپا دي
بله
خپا دي چې
حاصل کم شوی دی
حاصلات کم
ولې دلیل چې دی ولې حاصل کم شوی دی
دلیل خو ادا ده یو خو دا بارانونه واوره به وخت او به موسم واوره دي به وخت به موسم بارانونه په نه پکیږي چې هغه به دا د طبيعي ځنګلونه دي کوم او زراعتي نه دي د طبيعي ځنګلونه دي نو خو خو به ته ونه رسیږي خو خو واوره کو نه شي نو دا دي مشکل دي چې ونه شونه
بل او بازار څنګه د سید د خو تصویر چې حاصل کم شوی دی لیکن په خو به چین ته صادرې دي وسم چین ته صادرې شي او نور هیوادونو ته
واو صادرات یې خروان دي صادرات مستقیمن چین هیواد ته صادرات شروع دي صادرات کی د اوس روان دي او مصارف یې خرچا یې لګري او څلوړه دو یو ورځی دوبۍ ته دوبۍ نه بیا چنتا صادریږي مصارف یې او څلوړ دي نور صادرات یې ښه روان دي ښه صحیح روان دي کوم مشکل نه لري کوم هغه نه لري
منګل صاحب ولې دوبۍ ته ځي ولې مستقیما چین ته نه ځي دلیل څه دی
دلیل خو دا ده چې مستقیما چین ته پروازونه نه لرو په کوم مستقیما چین ته موږ وړو هغه کارګو به او تر غواړي کارګو سلطنه جلغوزی په یو ور تیاروي چې هغه مکمله تیاره به بار شي نو هغه سلطنه چې دي په اوس وخت کې جلغوزو حاصلات کم دي نو چې دا برابروي او تر جوړوي هلته وخت نیسي نو وخت په نیولو سره موږ صادرات اوس دوبۍ نه چین ته صادرېږي
درست په ځمکنیو لارو مو فکر نه دی کړی چې د ځمکې له لارې صادر کړي
نو ځمکې لارو نه خو تیر کال ترانزیت په تورخم کراچۍ په بندر تلل نو هغه کې یو څه اغشتا ستونزه شته یو هغه وخت اوس تیر نسی تقریبا 45 وخت نسی هغه مصارف هم کم دی خو وخت ډېر ضایع کوي وخت ډېر نسی ځکه تازه جلغوزي دي نوي راوتلي دي دا ډېر ښه کیفیت لري نو وخت په تېرېدو سره او کیفیت یې کم ستونزه د لاسه ورکوي نو دا د تیارې له کوم لاغه تیارې په ناشې وړل کیږي دا مستقیما زر رسیږي کم وخت رسیږي که وخت کم دي سي
طبعا ډېر مننه سلامت اوسې استاد آرستا سيته د تاسو مخکې اشاره وکړه چې د جلغوزو کوم ځنګلونه چې په افغانستان کې دي یا سیمه کې دي دا په طبیعي ډول ونې پیدا شوې دي او ځنګلونه هم طبیعي دي آیا انسان هم کولی شي چې د جلغوزو ونې کیږدي ځکه اوس خو یې تجارتي ارزښت ډېر شوی دی او فکر کوم چې ډېرې ځمکې هم شته ډېر غرونه هم شته چې خالي دي او که چېرته شنې کېدی شي هلته کیښودل شي
مننه سروان صاحب لکه ما چې مخکې هم اشاره وکړه جلغوزه یوه خورا با ارزښته ځنګلي ونه ده د افغانستان په محلي اقتصاد او ملي اقتصاد کې خورا زیات ارزښت لري په همدې اساس په تېرو څو کلونو کې دا جلغوزه د تور طلا حیثیت پیدا کړی او د تور طلا نوم یې وګټه خو له بده مرغه د دغو کلیوالو قولو کو د وریوز یا د حد نه زیاته استفاده د دې سبب شوې ده چې دا نوع د انقراض خطر سره مخامخ ده یعنی دا نوع په ټوله آسیایي هیوادونو کې چې په طبیعي ډول شتون لري د زیات یا د حد نه زیات استفاده یا د تخمونو د حد نه زیات راټولولو په اساس باندې د انقراض خطر سره مخامخ ده چې کېدای شي په څو کلونو راتلونکو کلونو کې محو شي نو په همدې اساس هند چین او پاکستان کې هڅه روانه دي چې دا په محلي شکل په کوریو کې تخمونه وکړي او د دوه محلي باغونه جوړ کړي ځکه چې په دری احیا په طبيعي محل دی بده باش یا هابیتات یا د اوسېدو په ځای کې مختلف ستونزې مختلف مشکلات را منځته شي ویلي چې نشي کولای هغه طبيعي احیا یا طبيعي نوی نیالګي راش نشي نو په همدې اساس امکان دې شته پکتیا پوهنتون ما خپله په دې باندې څېړنه کړې ده چې څنګه کولی شو دغه ځنګلي ونه په با اهلي ونه باندې یا په باغونو یا کرنیزې ځمکه کې وکړو، د هغو پورې جوړې کړو، او بالاخره د دغو ونې په ساتنه کې خپل رول او خپل وظیفه ادا کړو. نو د دې دپاره موږ د پکتیا په سطحه کوریاداران په دې هڅه کې دي چې د تخمونه په کرنیزو ځمکو کې وکري، د تخم د ټوکېدنو یا ښه کېدو څخه وروسته یې خپل ځنګل ته انتقال کړي، او کېدای شي د نویو ټکنالوژۍ یا د نویو ځینې کیمیاوي موادو په استفادې سره یې جرمنیشن یا ټوکېدنه زیاته کړي، ځکه په طبیعي ډول دا جلغوزه ټوکېدنې فیصدي یې ډېره کمه ده. نو د مختلفو میتودونو کړندلارو باندې کار روان دی په علمی توګه باندې، تر څو دغه ونه د هغو طبیعي حبیتات څخه انتقال کړي مصنوعي یا باغونو ته، او د باغونه ترې جوړ کړي، او تر څو د یوې خانه حاصل زیات شي، د بلې خانه ساتنه او تربیه په آسانۍ او په ښه طریقه ترسره شي، او بالاخره وکولی شو چې دغه با ارزښته ونه د انقراض مخه ونیسو او یې ساتلی شو.
بله، تاسو ویل چې هڅه روانه ده، لیکن عملا تر اوسه پورې په دې برخه کې کار نه دی شوی.
بالکل، ستونزه د افغانستان د ځنګلونو ستونزه ده چې دلته د ځنګلونو د مدیریت ستونزه شتون لري. یعنی په مجموع کې د افغانستان د ځنګلونو د قانون په اساس ځنګلونه چې دي ملي شتمني ده، ولیکن اوس یې کلیوال خلک د خپل شخصي شتمني ګڼي. دوی طبیعي ځنګلونه د جلغوزیو ځنګلونه په قوم او په کلي او په قریه او حتی په کورنیو باندې تقسیم کړي دي، د دوی نه د حد نه زیاته استفاده کوي. د دولت هغه قوانین او اصول په پام کې نه نیسي. نو په همدې اساس دولت هم په تیرو کلونو کې هڅه روانه کړې وه محلي قریادارانو ته یې سبسایډي او کومکونه ورکول، تر څو د جلغوزیو قریې جوړې کړو او د دغو ونې په دوباره احیا یا بیا رغونه کې خپل رول ادا کړو، ولیکن تر اوسه پورې قابل لمس هغه نتایج نه دي ترلاسه کړي، ځکه چې ستونزه شتون لري د دوی د طبي احیا په اړوند، د دوی د ټوکېدنې په اړوند. نو په همدې اساس باندې د موږ پیشنهاد ده د دولت ته تر څو انجوګانو ته په دو باره کې نوي تحقیقات او څېړنو په مټ باندې د دوی جلغزو دوباره احیا یا رغونه باندې کار وشي، قوریې ایجاد شي، او هم په طبیعي محیط یا په طبیعي چاپېریال کې هغه عوامل چې د دغې ونې د احیا یا طبیعي بیا رغېدنې مخه نیسي هغه عوامل کنټرول او له منځه یوسي. خو تر اوسه پورې هغه کومې هڅې چې روانې وي هغو نتیجه په دې ورنه کړه چې یو په دا وروستي بدلونونه په هېواد کې، او بل نامناسب اقتصادي وضعیت د خلکو په دغو ونو باندې فشار زیات کړی دی. خلک د خپلو ورځنیو ستونزو اقتصادي ستونزو د رفع کولو دپاره کوم تخمونه چې راټولوي د دوباره کرنې په ځای هغه پلوري، تر څو خپل ستونزې ورباندې حل کړي. یعنی خلک د خپلو ستونزو د حلولو په خاطر باندې نه غواړي چې د دوی دوباره احیا باندې کار وشي یا امکانات ورته نه دي مساعد. نو دولت جمع انجوګانې او مؤسسات په دې اړوند باید سرمایه گذاری وکړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، او تر څو خلک بیرته په دغو دوباره احیا یا بیا رغونه کې هم سهم واخلي، او هم د دوی لپاره د عاید منبع وګرځي، او د بلې خوانه هم طبیعي ځنګلونه هم ساتلي وي، او هم په پراختیا ورکړي وي، او هم تولید زیات کړی وي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودان استاد عارض. زموږ درېیم میلمه شهزاده زادران په خوست کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس هم وسله سټوډیو سره وصل شوی دی. زادران صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که په پیل کې تاسو ووایئ چې په مارکیټ کې اس څنګه دی، جلغوزو کاروبار څنګه دی، خلک سوداګر راضی دي او کنه؟
هغه سخت کال خو د جلغوزو مارکیټ کې ګډونه حاصل ډیر زیات کام ورکړی دی، ځکه په سله کې کله شي لاس فیصد اصلي ور کړی. زنغوزه دا کوم هغه چې دی غوټه چونسي، زنغرو ایس دا غوټه نیولې نه دي، او زن چې به غوټه نیولې دي زنغوزای دا هغه چې دی میوه چې دا کامر راوځي. څه حال دی مارکټو دی زنغوزه ماغه ما بازار زیات خراب دی، ځکه دی غرو دی زنګلونه زنغوزای ډیر کم راغلی دی. اصلو کې نه دی پروسا کال په پرتلا وصلو کې لاسې ستاسو زموږ ځای
راوته لای دی. ستاسو په نظر ورختونه کم ول په دې خاطر او ک ورختونه به وخت وو؟
د سوا چې یو خو موږ مشکل دا غلرو چې دی هوا حالات خو نشي ښکوي چې دی بارانو دی غسر کنه یڅوک هغه بارانونه واورم هم وشوي خو موږ غټ مشکل بدبختانه دغه دی چې موږ په افغانستان کې د زنغوزی متخصص هیڅ لرونه نه څوک پوهیږي غوټه ونسي ځنګل ډېر زیات دی خو هغه مکمل چې کال پر تیریږي ټول ختم شي یا سری شي یا مراز وي یا شاوکي امکان دغه هم لري چې اوس هره ونه هر بوټی که فکر دي یو مراز لري یغه دپاره دوایي شته شای شته خو دغه ته هېڅ هغه نه ده شوی چې یا دا څه وجه لري چې دغه غوټه توی شي د زنغوزای توی شي ارکنوي ځنګلاتو مېوا نیولې وي خو داسې په شپږو میاشتو غوټه چې ونسي توی شي نه دا مشکلات د هوا حالات سره دي خو مراز شاید هم لري.
ډیره مننه سلامت اوسئ زادران صاحب. له موږ سره د پوهنتون استاد ښاغلی مجیب الرحمن عارض هم شته. له دوی نه به پوښتنه وکړو چې د مرضونو په برخه کې څه فکر کوي، څه آفتونه څه مرضونه لري جلغوزو ونو ونې، لکه څنګه چې زادران صاحب ویل چې حاصل یې سږ کال کم شوی دی، امکان لري چې د مرض علت وي. عارض صاحب
مننه سروان صاحب. له بده مرغه په افغانستان کې د جلغوزي ونې اوس یو مشکل سره مخامخ شوي دي چې هغه سالبري ده. سالبري په دې معنا چې د یو کال حاصل نظر بل کال ته خورا زیات توپیر لري. دا توپیر کولای کېدای شي مختلف عوامل ولري. یو د دوه عوامل څخه دغه اقلیمي بدلونونه دي، په مناسب وخت کې اورښت، په مناسب وخت کې واوره یا شدید بادونه، دا هم به سبب ګرځي چې دو قوانې هغه ګرده افشانه یا د ګرده انتقال پروسه زیانمنه کړي. لبل خو د غوزه د تشکیل په وخت کې ځینې امراض، قارچی امراض به سبب ګرځي چې د تخم تشکیل لمنځه یوسي یا د هغه د خند او زن سره مخامخ کړي. لبل خو نه بعضی وخت دوی اشاره وکړي چې د شپږو اوو میاشتو نه وروسته بعضی غوزه په خپل تویگی یا ونی سفرالویگی علتی هم مختلف قارچی امراض دی. خودی دو قارچی امراض دی مشخص تشخیص در ملن او کنترل دی پاره یا مشخص سروی تا ضرورت دی ترسو سیمپل یا نمونه را طولیشی پلاکاتوار که مرض تشخیص او دی تشخیص نورست دی حقود کنترل مناسب حلا را پیدا شی چلا بعد مرقه در کار ترگوست پا افغانستان که نده شوایی. و از کنزه دو هم از کنزه د حاصل نورسته چې دوی کوم جلغوزی د غوزو څخه وباسي جمع کوي کولوي، په هغه وخت کې هم د دو جلغوزو کې رطوبت یا د اوبو اندازه زیاته وي نو مختلف قارچی امراض په هغه باندې حمله کوي. لایوې فاینې د هغو د تخمر یا د هغو د کیفیت خرابېدو یا ورستېدو سبب ګرځي. نو په همدې اساس د کرنې وزارت باید په دې اړوند خلکو ته ترینینګ ورکړي، لارښوونه وکړي چې کوم امراض دې سبب ګرځي، چې کوم کړنلارو په واسطه کولای شو د غوزې د تشکیل، د غوزې د نمویي فصل په شروع او د هغو په پای کې د امراض مخنیوي وکړو، او د حاصل نه وروسته کوم عوامل قارچي امراض دي چې د دو غوزو د فساد یا خرابېدو لامل ګرځي. د مختلف قارچي امراض دي، خو د دغو قارچي امراض مشخص تشخیص درملنه او د هغو د کنټرول لپاره د لارو چارو سنجول دې ته اړتیا لري چې یو مشخص سروې ترسره شي، او د دو عاملین قارچي امراض زیات مختلف قارچي امراض دي. د هغو د تشخیص لپاره باید لومړی تشخیص شي، بیا د حاقینو یا ځنګلدارانو ته د هغو د کنټرول لارې چارې وښودل شي که هغه کیمیاوي کنټرول وي او که هغه فزیکي او نور کنټرول مختلفې طریقې شتون لري.
ډېره زیاته مننه کور ودان. منګل صاحب، د سیمې هم اوریدلی دي چې وایي دا خلک چې جلغوزي ورسی شي په ډېره بیرحمي شکوي، داسې شکل شکوي چې څنګه ورسره متی شي او هغه برخه وحل کیږي چې الته میوه کی شي. په دې اړه څه وایست
روان صاحب؟ تاسو په جواب جلغوزي چې دی اوس قیمتونه پیدا کړې، ارزښت پیدا کړی دی، نړیوال بازار پیدا کړی دی. د ځنګلونو خواندان چې په تجارت باندې ځنګل خرڅوي یا مزدوران ورته نیسي، یو باندې په کلکه ټینګار کوي چې جلغوزي د راتلونکي کال سیزن غوته تیارې پکې نیولې وي، تیارې کیږي، ګولې کړې وي، نو دا ټینګار سره ورته وایي چې که راتلونکي کال غوټې دې ماتې کړې خرابې دې کړې نو هغه ذمهوار یې ورته دي. نو ډېرې خبرې په دماغ کښې کاغذونه سه لیکې لیکل سره کوي چې که راتلونکي څانګې بې رحمانه بې ځایه ماتول او دغه شیانه به کلکه ډډه وکړه. بیا هم ماتېږي ماتېږي ولې ځکه چې داسې یو عصري وسایل دې دپاره نه دي جوړ شوي چې هغه د راتلونکي یوه کال غوټه پکې خرابه نه شي پکې ماته نه شي راتویه نه شي خامخا تویږي راتویدن پکې ستا عصري وسایل نه لري. کنه ډېر احتیاط ورسره کوي اوس ډېر احتیاط سره کوي. ځنګلونو خاوندان چې دي ځنګلونو کاروباریان چې دي د همدې جلغوزو د ځنګلونو نه د دوی ډوډۍ وار ته د کور څومره ستونزې چې دي د ځنګلونو نه دوی راپکوي دوی دې نه ټول ضرورتونه دې نه پوره کوي. خو لکه سږ کال اوس دا خلک چې دي دا یو کال نه بل کال سیزنه پوره د همدې جلغوزو دپاره ناست دي چې موږ جلغوزي د غوټې دي راتویږي ګوري کس یې خو بیا هم که دې غوټې ونه کړې لکه را نور زدران صاحب چې وویې استاد صاحب چې وویې نو غوټې چې دي تېر کال نورو کالو په نسبت تېر کال د نورو کالو په نسبت انسان د اندازه کمې شوې دي. لکه غوټه یوه غوزه چې دوه مخکې بې دېرش دانې څلوېښت دانې پنځوس دانې په یوه غوټه کښې شپېته اویا دانې جلغوزي په کښې وو. نو تېر د درېیم کال نه تېر کال کم وو تېر کال نه سږ کال بیا په غوټه کښې جلغوزي دانه پکې کمه شوې ده. نو علت یې به لکه استاد چې وي دا د هغې دپاره د مناسب واخ مناسب دواګانې نو دې دپاره باید روغ هغه وشي څاروي وشي چې دا علتونه چې دي معلوم شي ولې کمېږي یو کال نه بل کال ته په غوټه کښې دانه کمېږي غوټه پوره رسېدلې وي غوټه پوره مکمله وي او دانه په کښې کمه شي. دا
منګل صاحب تاسې د جلغوزو د سراسري اتحادیې مرستیال یا ستاسو اتحادیه په دې برخه کې څه کوي خصوصا د مرضونو په برخه کې؟ آیا تاسې تللي یاست دا ځنګلونه مو کتلي دي ونې مو معاینه کړي دي څوک مو راستولي دي یا د کرنې متخصصان یا نور خلک هم هلته بولي دي چې ولې حاصل کم شوی دی ولې د تېرو کلونو په پرتله کال په کال یې حاصل کمی شي؟
نو په دې باره کښې خو موږ د خلکو دپاره بار موږ دا ویل کړي دي ورته ویلي مې دي اوس دا د جلغوزو مارکیټونو ته دا د ځنګلونو خاوندان مکمل را ځي ور تجار را ځي د هغه په غرونو کښې چې غوټې اخلي دا خلک را ځي چې تاسو دا د غوټې را ټولېدن ورسو کول فقط پېنځه اتلسو میاشتو اوولسو میاشتو کښې غوټه رسېږي پېنځه ورځې چې مخکې وسو کوي هغه جلغوزې مغز یې پوره نه وي کمبوتای کوي. نو موږ دا ډېر بار بار دا کوشش وي چې تاسو دا وکړي. نو د په دې باره کښې موږ د مؤسساتو سره غږېدلي یو خبرې مو ورسره په کړي دي چې به دې علتونه ورته معلوم کړي خو اوسه پورې داسې کار نه دی په شوی چې کار په شوی چې مناسب کار په شوی وي چې یا علت معلوم کړي یا د دې دپاره خلکو ته یوه ښه پوهاوی ورکړي ښه روزنه ورکړي. نو ځنګلونه چې دي ځنګلونه خو دغه په تېر تېر ګډوډۍ په وخت کښې په دا وختونو کښې بېرحمنه وهل شوي دي باید دې دپاره کورې جوړول او بېرته بیا وده ورکول ځنګلونو ته دغه شیو باندې مکمل پاتې دي کار نه دی په شوی باید کار خو وشي. هغه ځنګلونه هغه منطقې چې په پخوا په هغو کښې په ټېسټ شوي دي په جلغوزي پکې شوي دي ونې پېشنې شوي دي بېرته یا کته شوي دي یا ولې شوي دي هغه ځنګلونه هغه مناسب منطقې دي مناسب ځایونه دي هغه که بېرته وده ورکړل شي ډک شي وزارت د زراعت نه موږ دا غوښتنه ده موږ ترې کړې دو چې بېرته بیا موږ ته د ځنګلونه د خلکو دپاره به یو کار ورته پیدا شي او د خلکو د راتلونکي کښې دې نه به روزي پیدا کوي صادرات به ډېر شي جلغوزي به ډېر شي خو نه دی شوی کار نه دی پرې شوی اوسه پورې داسې کار نه دی ورته شوی چې هغه کار ورته ویلی شي هېڅ کار نه دی ورته شوی دې شیانو ته توجه نه دی شوی.
بله ډېره مننه سلامت اوسئ. ځاتران صاحب دا نن ما یوه ویډیو د سپیرې ولسوالۍ کتله چې ځنګلونه دي په غرونو کښې د جلغوزو اما ډېر خالي ځنګلونه وو چې فاصلې د ونو تر منځ ډېرې زیاتې وې یعنې ډېر امکان شته چې څو برابره دا ونې زیاتې شي. مخکې استاد ویل چې دا امکان شته چې انسان په خپله بوټی وروزي او ونې کیږدي اوس خو تاسې دغه ونې او دا ځنګلونه د خلکو مربوط دي او مخکې یادونه وشوه چې خلک اوس توجه هم ورته کوي د پخوا غوندې نه ده ځکه چې دا له دې درکه ډېرو خلکو ته روزي په لاس ورځي ډېر ډېرو خلکو کاروبار ورسره تړلی دی نو دا خلک ولې له پوهنتون سره له اړوندو ادارو سره کار نه کوي په ګډه ونی نګدي کو ارڅمره ونی زیات کیږي ام دومره بده د خلکو هغه خلک چې د ځنګلونو په واک کې دي دغه عاید ورسره ډیر شي
دی هغه په مورید زده یو خبره وکم لکه استاد چې چې د کومونه ځنګلونو دی شخصي ملکیت کړی دي تیموګ د ډېر وخت د پلارو او د نیکونو وخت نه د ځنګلونو دغه د کومونه او د کومونه خلق او د ولسونو ساتي ځکه حکومت په دا باندې نه رسیږي چې په هر ځنګل کې دغه وي ارباګي کې ګرځي چې څوک ونه ونه وهي بل شی ونه وهي ته توان ورته ونه رسیږي دا خو یو مشاغه دی دویم خبره دغه ده چې کوم ځای کې چې د زنغوزای ده هغه ولسوالۍ کې چې زنغوزای کېږي په هغه ولسوالۍ کې هیڅ مکه شتون نه لري د کارنې زراعت مکه نشته خلک دغه غرونه استفاده کوي دویم د کارل لپاره مخکې 15 کال شپږ کال مخکې دلته خوست ولایت یو مسره غلی و یغه په دغه اوسپیر ولسوالۍ دوامند ولسوالۍ کلاندر ولسوالۍ داسې په بیلو بیلو ولسوالۍ کې زنغوزی ورکړه او دغه کاغې جوړ کچه وای کړي خو ما مخکې ته وځ په افغانستان کې دا ساغه نشته چې متخصص ولري چې دا سره کم کولای کیږي خلکو په خلطو کې وکړل په خپل زراعتي ځمکه کې کې خو کله چې د انتقالي ورکړه غروته او تاسو په تو کې دا ونه وچه شو که چې کدا سو شي البته یو څو مشوره شي وای چې دا غوچې دا تقریبا جوړ کړي دا سه په غره کې زنغوزای وچوي چې دا ونه دلته وشي ځکه دا بوټي چې خوځيږي یا غرته ته انتقال وي یا واغه وخت نه معیار شوی دا بیا واپس وچیږي او ګوان کوم ډېر ونه لکه شوی او زنغوزی وکړل خو واپس چې کوم غرو ته انتقال شو په غرو کې دا واپس هغه شو وچو کچره کدا سو وشي مخ کار کوو خو بس د حکومتوي بدلولو سره دا کار په ټپه ودره دا کچره کوم ماده ته وای چې دا څه وسو هغه خلک راشي چې په پویږي چې دا سره کوم کارل شي زنګولونه خو خبره په دغه څلويخ کال جنگ کې عمرازي د بمبارونو چې وښه اکثر زنګلات وسو او ماینونه کې دي شایب کې دا والو شوی دي دا مشکلات شته په افغانستان کې دي د زنګولو ځکه دا زنګولونه دي قرونه دي په دا کې دا مشکلات شته خو دې هغه د پرا دي د شنه کولو د پرا او بیا کار کولو د پرا د څه دایمي کار نه دی شوی چې سړی دا فکر وکړي یا لیم دي چې خلک ورته تیار دي چې څوک یې غاخ کوي کورې جوړ کړي یا شای جوړ کړي خو د هغه مؤسسه طرفه دولت طرفه کار نه شوی چې دا بیا شروع
بله ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې د جلغوزو په اړه خبرې کوو زموږ ملمانه دي د چاپریل ساتنې متخصص د پکتیا پوهنتون استاد مجیب الرحمن عارض په خصوص کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس شاهزاده زادران د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلروشت ساعته
وربشو استاد په څومره وخت کې د جلغوزي ونه په حاصل راځي فکر کوم چې ډیر وخت واړي
بالکل سروان صاحب د کرنو څخه وروسته دا ونه تر حاصل پورې تقریبا شل کلونه وخت نیسي یعنی د شلو کلونه وروسته دا ونه حاصل ته برابرۍ چې حاصل وکا
او به عمر څومره دی عمر یې څومره دی
عمر یې تقریبا تر شلو کلونو پورې هم رسیږي
درست ډیر مننه نو لدی معلومیږي چې د جلغوزي ونې ته باید ډیر صبر وشي شاید یو دلیل بمداوي چې د خلک ډیره توجه نه کوي چې نوی ونه وکړي یا تر اوسه پرې پانتونونو هم په دې برخه کې کم کار کړی دی
بالکل ستونزه دا ده چې سروان صاحب د دې جلغوزي د ونې هغه طبیعي احیا کچېرې په طبیعي توګه صورت ونیسي هغه ډېره موافقه او په کمو مصارفو سره ترسره کیږي په دې معنی چې په طبیعي توګه د طبیعي توګه د ونې څخه تخم راتویږي، په طبیعي توګه د خاوره لاندې کی ځنګل، هغه خاوره، هغه محیط، هغه استپا، هغه اقلیمي شرایط ټول ورته مساعد دي. په طبیعي توګه دا راشن کی او په تدریجي توګه په ونه باندې بدلی او په دې توګه زړې ونې د نوې ونې د زړو ونې ځای نیسي. ولې بعد مرغه په افغانستان کې دغه طبیعي احیا اوس مختل شوې ده، یا خلک د خلکو د نامناسب استفاده په اساس باندې طبیعي احیا اوس بیخي صفر او په نشت باندې حساب ده. نو په همدې اساس اوس په نړیواله کچه یا په نورو هیوادونو کې چې جلغوزي شتون لري، هڅه روانه ده چې په مصنوعي توګه یې احیا کړو د ځنګلونه. په دې معنا چې د جلغوزیو تخمونه راوړي، په کتنیزو ځمکو کې وکري، تر شنه کېدو او په نیالګي باندې تر بدلېدو وروسته یې انتقال کړي ساحې ته. خو د زدران صاحب د خبرې په تایید باندې چې د دو کار نتیجه تقریبا 15% ده، یعنی کوم تخمونه چې موږ کرو که 100% راشنه شي بیرته ساحې ته چې موږ انتقالي وو، تقریبا 15% پورې هغه ژوندي پاتې کېږي چې دا زیات ضایعات لري، چې په دو اړوند هم څېړنو ته ضرورت دی تر څو څېړنې وشي د دو عامل پیدا کړل شي چې ولې د کار دغه کمه احیا یا دغه ضایعاتي ولې دومره زیات دي. دوهمه دا په نړیواله کچه په پایښت لرونکي مدیریت کې کرنیزو جنګلاتو په پایښت لرونکي مدیریت کې درې مهم کړنلارې دي چې هغه له بده مرغه په افغانستان کې و هم نه عملي کېږي. نو د ما د منګل صاحب څخه او د زدران صاحب څخه غوښتنه ده چې تر څو د کلیوالو خلکو سره یوه تفاهم ته ورسیږي، تر څو د دغو درېو کړنلارو څخه یوه کړنلاره انتخاب کړل شي، تر څو په طبیعي توګه دغه ځنګلونه احیا شي او د هغو هغه اضافي مصارف یا چې په کرنیزو ځمکو کې مصارف راځي د هغو نه هم مخنیوی شي، په کمو مصارفو باندې په کم وخت کې موږ کولی شو طبیعي ځنګلونو احیا یو څه لوړه کړو. هغه دا ده چې موږ تاسو په پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې تقریبا 100,000 کورنیو ژوند په دغو ځنګلونو پورې تړلی دی. دوی د خپل ژوند د پرمختګولو لپاره د ونو څخه په زیاته اندازه وزه راټولوي او دغه راټولولو طریقه هم لکه زدران صاحب چې وویل مناسب وخت کې نه ده، د مناسب وسایلو دوی شتون نه لري، او له بلې خوا یې ځنګل دی، توپوګرافي ستونزې شتون لري. نو دوی د ځوانو نیالګیو د پښو لاندې کولو، د هغو د تخریب او د ونو د شاخونو د ماتېدو سبب ګرځي. راځم هغه درې کړنلارې چې دغه ستونزه ورسال کی، هغه دا دي چې دوی د ځنګل په څو برخو باندې وویشي. په دې معنی چې 10 هکتاره ځنګل دی، دغه 10 هکتاره د دې په درېو کلونو کال کې داسې هغه کا چې مثلا د درېو هکتارو نه د یو کال، درېو جربونه د یو کال حاصل ټول کال، د درېو نه دوه د استراحت دورې ته پرېږدي. یعنی تخمونه چې په طبیعي ډول راتوی شي، تخاوره لاندې شي، په نوي نیالګي باندې بدل شي. و دا طریقه ده چې مثلا موږ تاسو څو ونې په یو ځنګل کې پرېږدو چې په طبیعي ډول تخم یې شین شي، راتوی شي، یعنی غوزی کې پرېږدو چې تر څو یې تخم په طبیعي ډول راتوی شي او په نوي نیالګي باندې بدل شي. د څو ونو پرېږدل یوه دا طریقه ده. بل دا طریقه ده چې موږ په یوه ونه کې یو څو غوزی پرېږدو تر څو هغه طبیعي احیا د لپاره تخم راتوی شي، بیرته تخاور لاندې شي او په نوي نیالګي باندې بدل شي. خو له بده مرغه د دوه درېو پالیسیو درو ستراتیژۍ نه یوه هم په افغانستان کې نه عملي کېږي. یعنی ملا موږ ځنګل په څو برخو باندې ویشلی دی چې د یوه برخه یې د ریجنریشن یا دوباره احیا د لپاره باید وساتل شي، طبیعي ډول د ټولو ونو نه تخم راتوی شي او په نوي نیالګي باندې بدل شي. دا کار هم نه کوو. په یوه ځنګل کې یو څو ونې هم نه پرېږدو چې یو په لاسو ونه کې ونه پرېږدو چې د طبیعي احیا لپاره وساتل شي. او نه داسې هم کوو چې د ونې په لوړو استپاوتو کې او په لوړو خوخونو کې یو څو غوزی پرېږدو تر څو هغه په طبیعي ډول تخم راتوی شي او په نوي نیالګیو باندې بدل شي. نو دغه د حد نه استفاده د دې سبب شوې ده چې د دغو طبیعي احیا د قطع او ځنګ سره مخامخ شي.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسې ځدران صاحب. دا اوس چې له پکتیا او پکتیکا او خوست پرته د افغانستان په نورو ولایتونو کې ما قسم اشاره وکړه چې په نورستان کې کیږي، کونړ کې هم کېدای شي او په کاپیسا کې هم، آیا په دې اندازه زړغوزه کیږي چې هغه تاسو واخلې او صادرې کړي؟
او دا د خوست پکتیا او خوست نه د پکتیا پکتیکا او خوست نه علاوه د جلال آباد ولایت کې په دولت سکوم سره دی په دا کشته لکه دی وزیر تنگای په نام سره یو ځای دی کې په دا کشته، لغمان کشته، کونړ کشته، دی کابل په سروبي کشته، دغه طرف ته دی کاپیسا په غرونو دی تګاو طرف ته شته، زیات زنغوزای ملاوزی د سمده چې صرف کم ده دغه طرف ته زنغوزای شته دغه ولسوالۍ
یعنی په دې اندازه شته چې هغه اوس راټولیږي او پروسس کیږي او خارج ته صادریږي
او زیات تر اوسه د خوست پکتیکا او د پکتیا په نسبت لکه شپته کې شپته فیصده یا اویا فیصده د دغه منطقه ده او څلوېښت فیصده یا دېرش فیصده د هغه طرف ته
درست سلامت اوسئ. او منګل صاحب تاسو مخکې په دې د صادراتو په اړه خبرې کولې او مو ویل چې د دوبۍ له لارې چین ته صادریږي. پخوا به حکومت یو سبسیډي ورکول، هغه هوایي دهلیزونه جوړ شوي ول، آیا اوس هم حکومت دغسې کوم امتیاز ورکوي د جلغوزو د صادراتو لپاره؟
پروان صاحب په 2013 کال کې هوایي دهلیزونه خلاص شوه چې رسمي توافقنامه وشوه، د چین سره صادرات شروع شول چې د هغو کې 50% تبسیډي ورکول کېده، 50% تجارو ورکول، صادر کوونکو ورکول، چې دا ډېره یوه ګټوره ډېره ښه خبره وه. خلکو نه کوم بوج نه و، په تجارو بوج نه و، په ځنګلونو والانو بوج نه و. اوس په مکمل هر څه چې دي دا تجاري ورکوي، تجار نه دا جلغوزي.
منګل صاحب تاسو ویل چې اوس صادریږي او له 2013 کال نه وروسته دغه هوایي دهلیزونه پیل شول، اما تر دې مخکې به ډېره جلغوزه ستاسو د ولایتونو د درو ولایتونو د لوی پکتیا دا به پاکستان ته په غیر قانوني لارو تله او له هغه ځای نه به چین ته صادرېده. آیا اوس هم له غیر قانوني لارو اخوا ته اوړي؟
نه اوس اوختل نشته، اوس په کلکه باندې دا د اتحادیې او د تجارو دا کوشش و دی هلې ځلې وې په دې باندې د صادراتو باندې د لاس دولس کاله خواري شوې ده، مصارف شوې دي موږ اتحادیې لخوانه د خلکو نه خور لخوانه چې موږ صادرات رسمي موږ رسمیت د هغه د چین سره د توافق نه توافقنامه نه وه شوې چې موږ صادرات دوی ته پیل کړو. دوی د افغانستان په نوم جلغوزي نه پېژندل. 2013 کال نه دوی سره توافقنامه چې وشوه رسمي چین ته صادر شول، بیا کم پاکستان ته په د غیر قانوني لارو اوختل، بیا مکمل بند شو. داسې بند شو د جمهوریت په وخت کې داسې اعلان وشو چې جلغوزي که غیر قانوني ګیر شول هغه بالکل هغه عذاب دی، بېرته بیا حکومت تجار ته واپس ورکول کېږي، هغه عذاب دی. اوس وخت کې دا عبارت په وخت کې په مکمله به معنا باندې مکمل څومره جلغوزي صادرېږي.
سلامت اوسئ. زعتران صاحب، له چین پرته نورو کومو هېوادونو ته جلغوزه صادرېږي؟
د چین نه پرته غټ بازار خو په چین کې دی، ځکه ټول زیات زنغوزای چین ته ځي. نور لکه هغه ته دوبۍ ته، سعودیا ته، یا دغه وطن ته ځي. اروپا ته داسې موږ هغه نه لرو، لاره داسې نه لرو لکه چین ته چې موږ لرو. موږ دې هغه نه دا هغه ته چې باید اروپا کې موږ ته داسې بازارونه وګوري، داسې په یو ویزې جوړې کړو، اوس لکه چین ته دې موږ تجارانو ویزې خلاصې دي، ځکه د چین ته موږ ډېر مال صادرو. هلته ویزې را کوي او ځو اروپا ته. نو د موږ د زنغوزیو تجارانو که چېرې که ویزې خلاصې شي، بیا موږ آزاد بازار ورته غوښتی شو چې هلته وغږېږو نه هغه وکړو. مشکلات موږ که دغه دی چې اوس اروپا ته صادرېږي، خو د چین د لارې نه صادرېږي یا د دوبۍ د لارې نه صادرېږي. رسم د افغانستان نه تر اوسه پورې داسې زیات مال نه دی، لږ داسې خو ځي کم لکه هندوستان ته ځي، د افغانستان نه صادرېږي هندوستان ته، اروپا ته ځي، خو د دوبۍ یا د چین د لارې نه ځي.
درست. ډېره زیاته مننه. اوس یو اورېدونکی لرو، وګورو چې دوی څه وایي. ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو،
سلام علیکم. احمدی نمرخیل میدان ښار نو
مهرباني کوئ. احمدی صاحب،
وروره چې جلغوزې پر رابطه باندې تاسو پوښتنه کوله، د بعضو دوستانو چې ویلي په افغانستان کې، په پکتیا کې، پکتیکا کې، په خوست کې، همدارنګ د شرقي کې لکه جلال آباد، کونړ، نورستان، په دې ډېرو کې جلغوزې کې تر اندازې څنګه معلومات ترو. او صادراتو په مورد کې ما د دوستانو نه واورېدل، واقعیت به د چین له لارې د صادرات کېږي، د 2013 کال نه په دې خواته دا په رسمي ډول چې صدرات کېږي معلومات ترو دغه ممالکو ته او نور نو بعضې نورو ملکونو ته کې ځي نو دا به د چین له لارې ځي مستقیما یعنی د افغانستان د لارې نه صادرات.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ احمدي صاحب. کور ودان ور به شو استاد ته. استاد عارض، د جلغوزۍ یوه ونه څومره حاصل ورکوي؟ البته په متوسط ډول چې مرض هم نه وي وهلی، لکه دا سږ کال چې وضع ښه نه وه، داسې کال نه وي، عادي کال وي.
مننه سروان صاحب. د جلغوزۍ د حاصل اندازه لکه ما چې مخکې هم یادونه وکړه، د یوه کال نه تر بل کال پورې توپیر کوي. دا په مختلفو ارتباطاتو کې توپیر کوي او حتی د جلغوزۍ د عمر پورې توپیر کوي. یعنې کله شل کلنۍ باندې دا ونه په حاصل باندې رسي، حاصل یې په لومړیو کې خورا کم او په تدریجي توګه یې حاصل زیاتېږي. حتی دغه د غوزو دا بیا هم په اقلیمي عواملو پورې اړه لري، په داخل د غوزې په سایز یا جسامت پورې اړه لري چې څومره د غوزې سایز یا جسامت یا اندازه زیاته وي، په همه اندازه په داخل د غوزو کې د تخمونو تعداد زیات وي. په هر اندازه چې غوزه زیاته وي، په داخل د غوزه کې بیا د تخمونو سایز یا اندازه هم ورسره زیاتوالی کوي. خو مجموع کې په افغانستان کې د جلغوزۍ په پی واحد یا په پی ونه باندې د حاصل اندازه نظر نورو هیوادونو ته کمه ده، خو کیفیت د نظر هغه زیاته ده. خو بیا هم داسې مشخص سروې یا مشخص معلومات چې موږ وکولی شو د یوې ونې حاصل نظر سن، نظر ارتفاع، نظر اقلیمي شرایطو ته وټاکو، داسې ډیټا تر اوسه شتون نه لري. نو موږ نشو ویلی چې داسې مشخص تعداد. البته ما مخکې هم یادونه وکړه چې د جلغوزۍ د ونې عمر، د هغو تجسامات، عواملو په استفا دو مختلف عواملو پورې اړه لري.
بله ډېره مننه استاد. لکه نورې ونې چې پیوندي شي، آیا د جلغوزۍ ونه هم پیوند کېدای شي د دې لپاره چې لا ډېره حاصل ورکړي؟
ډېره مننه سروان صاحب. مشکل دا دی چې جلغوزۍ موږ د تخنیکي نه بحث تک ولاړ شو، هغه نو هارډوډ سخت لرګی دی، نه دا د ریښې د تولید یا د قلمې په واسطه د تکثیر وړتیا نه لري. له بده مرغه نشو کولی موږ تاسې هغه پیوند کړو یا اصلاح کړو. نو یوازنۍ طریقه چې موږ تاسې کولی شو حاصل یې زیات کړو، هغه مثلا جنیتیکي یا د بایو ټیکنالوژي د ټیکنالوژۍ نه استفاده کول دي، تر څو مثلا موږ تاسې وکولی شو د هغو حاصل زیات کړو. او هغه مثلا په اهلی ونو یا په کرنیزو ساحو کې وڅېړو، هغو ته مثلا په کافي اندازه اوبه، په کافي اندازه کیمیاوي سرې او دوار کو، تر څو یې حاصل زیات شي. خو په طبیعي توګه چې په ځنګلونو کې شتون لري، نه د قلمې په واسطه تکثیر کېدای شي او نه په هغو کې پیوند صورت نیولی شي. په طبیعي توګه چې کومه وړتیا لري، هغو وړتیا ته یې موږ تغییر نه شو ورکولی.
درست، ډېره زیاته مننه. منګل صاحب، اوس چې د جلغوزو نړیوال بازارونه پیدا شوي دي او ډېره صادریږي او له کبله یې قیمت هم ډېر لوړ شوی دی، آیا په داخل کې هم خلک اخلي؟
بله اروان صاحب، جلغوزو لوی مارکیټونه چې دا په خوست کې دي، ډېرو ولایتونه، اکثریت ولایتونه، یو مارکیټ وسوړ غوندې په اورګون کې لري، پکتیکا کې، په لغمان کې سوړ لري، نور عمومي ستر لوی مارکیټ دی چې دا هغه خوست د ټولو هغه نه راټولېږي. دا د خوست سوداګر ټولو ولایتو ته ځي، هلته غوټي راټولوي، غوټو نه بعد بیا جلغوزي، جلغوزو چې شروع شي جلغوزي دا اخلي راټولوي، دلته خوست ته، خوست نه دلته بیا کابل ته ځي، کابل نه صادرېږي. ډېر خلک کاروبار کوي، څوک یوه بوره، دوه بوره، لکه سل کلو، دوه سوه کلو، زر کلو داسې اخلي، په بل غټ سوداګر باندې خرڅوي، څو لاس څخه واخیستل او خرڅول کېږي، بېرته بیا هغه لوی تجارت ته په لاس ورځي چې هغه بېرته صادروي، خرڅ ته صدر. ډېر خلک کار کوي، ډېر خلک په مصروف دي. پته کې
بالا صاحب ډېر مننه. ځدان صاحب، د پروسس ماشینونه یا فابریکې چیرته لرو، څو لرو، آیا کافی دي په افغانستان کې؟
دغه چې دا وګوره، پروسس لپاره پروسس لپاره خو تر اوسه پر موږ چین ته خام جلغوزي لګو. د پروسس لپاره دلته ډېر زیات مشنه نه لګو. مخکې ورلد بینک سره موږ قراردادونه کړی چې باید دلته په خوست کې هغه ولګوي، دا مشنونه ولګوي، د پخولو، جوړولو، بسته بندي دا وغږه جوړ کړي. دغه په نسبت شته، دا ډېر شته، خو خبره په دغه ځای
کې پکتیا کې خوشته، په ګردیس کې
پکتیا کښته ګردیس کښته خو اکثریت موږ نه چور ساغت غواړي چین ته ما مخ کړه ته و چې غاټ بازار په چین کې راي چین چې موږ نه غواړي خام ځن غذای غواړي پوخ ځن غذای موږ نه غواړي کله اروپאי هوازنه غواړي هغه ته کم کم ځي او اورته پخېږي زیات ماده ته وایي چې بازار موږ په اروپا کې نه لرو چې موږ شندري ورته ولګو شاید جو پروسس ورته جوړ کړو چې هغه کو
لیکن لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه په اروپا کې هم پیدا کیږي د افغانستان نوم پیل کل شوی دی خو پوس شوی بي دا یعنی پوستکی اړول شوی یو تک سپینوی هغه چې بیا څوک واخل ډیره مزه نه کوي تر هغه طریقې خو هغه جلغوزه ډیر خوند کوي چې پخپلې پوستوي
دا خو هغه چې دی په دا کې یو هغه شته دا کوم هغه چې ورته وایي چې دا پوست یې نړولوي دغه ته موږ په غزوایو دلته چې دا کوم هغه کوي د دغه هیوادو ته چین ته خو پوستکی سره ځي او سو دوبۍ ته سعودیا ته او د اروپا هیوادو ته دا مغزي دلته ما مخکې درته وایي چې موږ زیات هغه غټ بازار په هغه کې نه لرو په اروپا کې د چین ته ځي که هلته سپینېږي یا په دوبۍ کې سپینېږي اوس شته کامه کامه فابریکې دلته په افغانستان کې شته چې د مغز نو باسي وای لګي خو هغه په سل کې نه شل فیصده تاسو موږ نه لرو چې زیات کار وکړو
بله صاحب ډېر مننه استاد عارض د جلغوزي ونه څومره اوبو ته ضرورت لري د دې لپاره چې په غرونو کې دي آیا په دې اړه تحقیق شوی دی چې ونه څومره اوبو ته ضرورت لري او په غرونو کې نو دا کال تر کال فرق کوي یو کال به شاید ډیر باران وریږي یو کال به کم وریږي یو کال به ډیر واوره کیږي یو کال به کم کیږي آیا په دې اړه څېړنه شوې ده چې په مجموع کې څومره اوبه ورته پکار دي
په مجموع کې سروان صاحب د جلغوزي ځنګلونو په طبي توګه په هغو ساحو کې مثلا انتشار یې موندلی که افغانستان جغرافیای په افغانستان کې د دې ونې طبیعي انتشار ته ځیر شو نو د پکتیا او خوست او پکتیکا کې چې دا مونسون اقلیم لري یعنې د هند د بهر چپې راځي او دلته د باران سبب ګرځي چې دغه باران تر یوه حده کولی شي د جلغوزي د ونې د اوبو اړتیا پوره کړو په مجموع کې په دو ساحو کې تقریبا د اورښت هغه کلنۍ اندازه د 300 ملي مترو په شاوخوا کې ده یعنې په هغو ساحو کې چې د منسون اقلیم لري یا د هند بهر نلاندې دي په مجموع کې چې کلنۍ اورښت اندازه 300 ملي متره وي په افغانستان کې په دو ساحو کې شتون لري خو له بله طرفه دا ډېره مقاومه نه وده یعنې دا د وچکالۍ یا د اوبو د کمښت په وړاندې خورا زیات مقاومت لري په همدې اساس دوی ته په نړیواله کچه د وچو غرونو قهرمان لقب ورکړل شوی دی چې دوی په ډېر ضعیفو خاورو کې په ډېر میلان لرونکو سیمو کې د اوبو ډېر کمښت هم زغملی شي نو تر ډېره حده
پورې دلیل به دا وي چې ریشه به ډېره ژوره ځي که څنګه
مشکل دا د دوی یو پالیسي ده د ځنګلي ونو د خاطر باندې چې وکولی شي د اوبو هغه قلت یا کمښت وزغمي دوی د خپلې ریښې د ځمکې عمق ته بیایي یعنې د ریښو وده یې خورا زیاته ده ډېرې عمیقې ژورې ریښې لري نو تر څو وکولی شي د اوبو د خاورې د ډېرو ژوروالي څخه هم د خپلې اړتیا وړ اوبه جذب کړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي خو بیا هم دا ډېره مقاومه نه وده د اوبو قلت یا د اوبو کمښت د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت خورا لوړ دی په ډیرو مرتبې سیمو کې یا میلانګونکو سیمو کې کولای شي خپل ژوند ته ادامه ورکړي په همدې اساس په نړیواله کچه د وچو غرونو د قهرمان لقب ورکړل شوی دی په ځنګلاتو په علم کې یا ځنګلاتو په برخه کې
بله استاد یو بل موضوع هم چې له تاسو سره ارتباط لري هغه دا ده چې فکر نه کوي چې زموږ په پوهنتونونو کې خصوصا د کرنې په پوهنځیو کې نه یوازې د جلغوزو په هر بل برخه کې کم کار شوی دی خصوصا د دې درو ولایتونو خوست او پکتیا خو خبرې هم چا د کرنې پوهنځي هم لري فکر نه کوي چې دوی باید په دې برخه کې ډېر تحقیقات وکړي ځکه چې جلغوزه نن سبا له زرګونو خلکو له ژوند سره ارتباط لري
بالکل سروان صاحب تاسو سم څه د موافق یم ستونزه په افغانستان کې ده چې په افغانستان په هنتونونه چې دي ریسرچ یا تحقیق یا تړنې برخه ته زیاته توجه نه ده کړې حال دا چې په نړیواله کچه په هنتونونه د تړنو مراکز وي یعنی دولتونه خپل استوند دي په هنتونو سره شریکوي ترڅو هغه استادان متخصص په دې اړوند چړنې وکړي او دوی ته حل لارې پیدا کړي. ولادت د واقع د افغانستان په اکثره په هنتونو کې چړنو ته زیات توجه نه کیږي، د جامعې استوند نه درکې ترڅو هغه اړوند چړنې تر سره شي. ولنه کمرغه په دوه وروستیو کې اکثره په هنتونو کې د چړنې یو معاونیتونه رامنځته شول، د وزارت په سطحه یو معاونیت رامنځته شو چې پس د دوو موږ تاسو ټولو پوهنتونونو ته د څېړنې یا تحقیق لپاره بودیجې ورکړو چې دغو بودیجې په لګولو سره به مختلفو برخو کې څېړنې ترسره شي، د جامعې ستونزې، د جامعې اړوند ستونزې ته به د حل لارې پیدا شي چې دا یو نیک اقدام دی. زه د تا سره موافق یم چې تر اوسه پورې یو دا چې موږ د څېړنې یا تحقیق لپاره بودیجه نه درلوده، دوهم دا چې امنیتي یا نورې ستونزې وي چې ریسرچران یا څېړونکي نه شوای کولای ځنګلي ساحو ته ولاړ شي، دا بل ستونزه وه. د بودیجې کم بل ستونزه وه، او نور هغه امکانات چې د یوې څېړنې یا تحقیق لپاره په کار دي یا اړین دي هغه پوهنتونونه د پوهو د قلت یا کمک سره مخامخ دي. خو له نیکمرغه نوی اقدام پیل شوی دی ترڅو پوهنتونونو ته بودیجه په واک کې ورکړل شي او د پوهو لپاره ټول هغه لوازم، هغه وسایل او شرایط چې د ترن لپاره اړین دي هغه ته په واقع ورکړل شي، ترڅو په مختلفو برخو کې، نه د کرنې په برخه کې، د مهندسۍ په برخه کې، په ټولنیزه برخه کې څېړنې ترسره شي او په هنتونونو د دغو په ټولنیز مراکزو باندې بدل شي، ترڅو دولت ته پالیسي ساز مشورې ورکړي، یعنې د پالیسي په سطحه د هغو سره مشورې شریکې کړي، ترڅو په اړوند برخه کې د هغو مشورو نه استفاده وشي او کومې ستونزې چې د طبیعي منابعو، ځنګلونو، زراعت، کرنې او حتی په ټولنیزو برخه کې شتون لري، د دغو څېړنو په مټو به د ستونزې د حل لاره پیدا شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. نور نو وخت هم نه لرو، له ټولو درنو مېلمنو څخه مننه. د پکتیا پوهنتون استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب الرحمن عارف څخه، همدارس په خوست کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس شهزاده زادران څخه، او د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیې له مرستیال نورګل منګل څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ او زموږ پوښتنو ته ځواب ووایو. د ازادي راډیو خبرونه څلور ساته دوام لري.
زړه په سرويش تلایم ازار مخلص ما کرانه دل ربا هو په هجران کې دې پورسي زلایم ارمان دې ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان د ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خکل دوانی دا ارمان د ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خکل دوانی دا وچا تا پاتا خکل دوانی دا یو د مور اول نه وای پیدا زه چې پیدا وې د چان وې آشنا زه چې کول می ستو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا زه ارمان د ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خل زوانی دا ارمان د ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خل زوانی دا وچا تا پاتا خل زوانی دا ارمان د ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خل زوانی دا چاہتا پاتا کھلے زوانی
چینی می نخوتائی پتا باندی پیدا کرے ما پوها ورس خپل رضا کړې چې مینه خدای پتا باندې پیدا کړې درکه ما پوها ورس خپل رضا کړې درکه ما پوها ورس خپل رضا کړې کڑبل دعا کرے درکما پوها ورس خپل رضا کرے چی مین خدای پتا باندی پیدا کرے درکما پوها ورس خپل رضا کرے ما پوها ورس خپل رضا کړې زرحمان دستات حسن سنا خوان
دروی دا جهان په ما سنا کړ تر کما په هاورس خپل رضا کړ